سلامونه خو چاري ازادي راديو اوري د دې سات خبرونه د بدخشان په یوشمیر ولسوالیو کې د طالبانو د حکومت پر ضد د ولسی خلکو له لاریونو وروسته طالب چارواکي وایي د راپورته شوي ستونزې د څېړنې لپاره یو پلاوی ټاکل شوی دی. د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد تېره شپه ناوخته یوه خبره کړې اعلامیه کې په بدخشان کې راپورته شوی کړکېچ د کوکنارو د کښت له امله بللی او زیاتوي. یو شمېر کسانو د دوی په هغو امنیتي ځواکونو چې د کوکنارو پر ضد په مبارزه بوخت دي د هجوم ور وړلو هڅه کړې. وروسته د ده له قوله خواشینوونکې پېښې رامنځته شوې دي. هغه زیاته کړې د پېښې د لا څېړنې لپاره د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا لخوا د دوی د لوی درسیس فصیح الدین فطرت په مشرۍ یو پلاوی ټاکل شوی. خو تېرو دوو ورځو کې د بدخشان له ځینو سیمو خپرې شوې ویډیوګانې ښیي چې سیمه ییز خلک د طالبانو ځواکونه په خپل سرو کړنو د ملکي خلکو په وژنې د خلکو په ځورونې او د دوی د کورونو ته په ننوتو تورنوي او د حکومت پر ضد شعارونه ورکوي. سیمه کې خلک دا هم وایي چې طالبانو یو ملکي وګړی وژل او څو تنه نور یې نیولي دي. په همدې حال کې د طالبانو حکومت لوی درسیس فصیح الدین فطرت ویلي چاته به اجازه ورنه کړي چې د دوی د حکومت پر ضد لاریون وکړي. بلخوا د صلاح الدین ربانی په مشرۍ د جمعیت اسلامي ګوند یو اعلامیه کې طالبان په بدخشان کې د معترضینو په ځپلو تورن کړي. د ګوند سیمې د خلکو راپورته کېدل د طالبانو د ظلم، ستم او تبعیض پایله بللی. یو ایرانی مسول پر افغانستان له واکمنو چارواکو غوښتنه کړې چې خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنولو لپاره اقدام وکړي. ایرانی رسنیو پرون د دې هیواد د بهرنیو کډوالو د ملي سازمان د ادباو او کډوالو عمومي مدیر علي اصغر بلوکیان په حواله دا راپور ورکړی دی. هغه ویلي که اوسني چارواکي له ایران افغان کډوال بیرته د دوی اصلي هیواد ته ستانه کړي، افغانستان کې به ډېر لوړ ظرفیت ایجاد شي. د ایران د چارواکي ویلي په ایران کې افغان کډوال په علمي، طبي، فرهنګي او اقتصادي برخه کې ډېر لوړ ظرفیتونه لري چې افغانستان ته د دوی له ستنېدو سره به په بیلابیلو برخو کې د دوی له استعداد دونو کار واخیستل شي. همداسې حال کې دا چې نږدې هر ورځ د ایرانه په زور افغانستان ته د افغان کډوالو د راستنېدو راپورونه ورکول کېږي. د طالبانو تر کنټرول لاندې سترې محکمې په جوزجان ولایت کې په عام محضر کې پر دوو کسانو د تعزیري سزا د تطبیق خبر ورکړی دی. د محکمې په خپله ویبپاڼه لیکلي دي پر دغو کسانو د غلا په تور د قشتېپې ولسوالۍ د ابتدایي محکمې د حکم له مخې دا حکم تطبیق شو. خبر کې زیاته شوي یو تن په 22 درو وهلو او یو کال تنفیزي بنه او دویم تن په 15 درو وهلو محکوم شوی. د محکمې پرون د پکتیکا ولایت په وازی خوا ولسوالۍ کې هم پر یو کس د هغه څه په تور چې محکمې اخلاقي فساد بللی په عام محضر کې د 1.5 درو وهلو د سزا د تطبیق خبر ورکړی. طالبانو تر دې مخکې هم په بیلابیلو ولایتونو کې ځینې کسان په بیلابیلو تورونو په عام محضر کې مجازات کړي دي. په چمن کې روان پرلط مسولان د پرونی پیښې د عاملانو د نیولو او محاکمې غوښتنه کوي. د دوی په وینا پرون د پاکستان پوځیانو د پرلطوالو پر خیمو حمله کړې، په ډزو یې لږ تر لږه څلور کسان وژلي، ځینې ټپیان کړي او څو تنه یې له ځانونو سره وړي دي. تر دې پیښې وروسته د چمن دروازې د بشپړ بندېدو راپورونه هم ورکړل شوي دي. په چمن کې د 2023 کال د اکتوبر میاشتې راهیسې پرلط روان دی او دوی غوښتنه لري چې افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د ویزې او پاسپورټ شرط لري کړای شي. او د جرمنی په پلازمینه برلین کې پولیسو په هومبولټ پوهنتون کې د فلسطینیانو په پلوي درابلل شوی او مظاهرو له ځپلو وروسته غړي جنایي دوسیه پیل کړې دي. د جرمنی پولیسو پرون اعلان وکړ چې په ټوله کې د جمعې ورځ 18 اعتراض کوونکي نیول شوي او 10 جنایي دوسیه پرانستل شوي چې په هغه کې د قانون د تنفیذ د مامورانو خلاف احتمالي تحریک هم شامل دی. اعتراض کوونکو د جمعې په ورځ شعار ورکاو چې له سمندره تر سینا فلسطین به آزاد شي. د هغه لنجمن عبارت دی چې د برلین پولیسو هڅه وکړه هغه د یهودیانو ضد جملې سره ډلبندي کړي. لو خبر
مسلس د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
السلام علیکم. د ازادي رادیو مثلث خبرونه ته شراغلاست. د خبرونه د رسنیو د ازادي نړیوال ورځ په مناسبت بحث ته ځانګړې شوې ده. د مطبوعاتو د ازادي نړیوال ورځ د می په دریمه نیټه منځل کیږي. په افغانستان او ګاونډي پاکستان کې د رسنیو وضعیت ته ګورو او پر دې خبرې کوو چې خبریالان او رسنۍ له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي. لیدونکو، د خبرونه تاسو د ازادي رادیو پر فیسبوک پاڼه هم کتلای شئ. په دې خبرونه کې د خبرو لپاره د مشال رادیو خبریال ګولایاز او پخوانی خبریال ډیوه امرخیل ګډون کوي را سره. اوله پوښتنه به ستاسو څخه وکړم ډیوه جانې، که تاسو په دې برخه کې موږ ته ووایاست چې ستاسو د تجربې له مخې په افغانستان کې رسنۍ او خبریالان د څه ډول محدودیتونو سره مخامخ دي؟
سلامونه تاسو ته، قدرمنو لیدونکو ته، او ستاسو د خبرونه قدرمن میلمه ته. لکه څنګه چې موږ تاسو ته معلومه ده د 2021 کال د اګست میاشتې له نیمایي څخه را په دې خوا کله چې د افغانستان په نظام کې بدلون راغی او جمهوریت سقوط شو، نو له هغه مهال نه د خبریال په افغانستان کې د خبریالانو ژوند له خطرونو سره مخامخ شو، نو چې بدبختانه له هغه مهال نه تر دم غړې پورې زموږ افغان خبریالان له خورا ستونزو سره مخامخ دي. که وایم چې په دوست په دو کې خبریالانو ژوند هم له لاسه ورکړی دی، همداراز د سور زیاتی د ګواښونو او لپې خو سره او همدار زندانونو ته هم دوی چول شوې دي. او که په دا وروستیو کې د نږدې خبرونو په اساس باندې موږ خبرې وکړو، د افغانستان د مطبوعاتو مرکز په یو تازه راپورټ کې ویلي دي چې د 12 میاشتو په جریان کې په افغانستان کې د خبریالانو پر وړاندې 201 پیښې ثبت شوې دي. البته په دې پیښو کې لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړله، بیا هم د خبریالانو د ټپ کېدلو، د وژل کېدلو او په زندانونو کې د دوی اچول کېدلو پیښې دي. اوس هم زموږ افغان خبریالان د ګواښونو او زور زیاتۍ له پیښو سره مخامخ دي.
مننه ډیوه جانې. تاسو که د خپلې تجربې په اړه باندې هم راته ووایاست، په افغانستان کې تاسو د کار پر مهال باندې د څه ډول ستونزو سره مخامخ واست؟
بالکل، هغه مهال هم اگر چې په افغانستان کې د خبریالانو پر وړاندې هر وخت کې ستونزې شته وې، اوس مهال ډېر زیاتې شوې، خو هغه مهال هم ستونزې وې. کله به چې موږ د راپور د چمتو کولو لپاره تللو، نو واقعیت چې په سیمه کې به په هغه د خبر په ځای کې به موږ له بېلابېلو ډول ډول ستونزو سره مخامخ کېدلو، چې هم له هغې وخت نه زموږ ښې خاطرې او بدې خاطرې هم زه یادولی شمه، چې واقعیت یعنی یو نامعلوم وضعیت سره به موږ مخامخ وو. کله به چې یو پیښه کېدله، د پیښې ځای ته به چې موږ تللو، نو هغلته په اسانه باندې خبریالان نه پرېښودل کېږي چې هغوی ولاړ شي هغه پیښې ته ورداخله شي. نو هغه وخت هم خورا ډېرې ستونزې وې زموږ په وړاندې.
ډیوه جانې مننه. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، لیدونکو ډیوه جانې هم یادونه وکړه، دا چې د طالبانو له واکمنېدو راهیسې د خبریالانو د ملاتړ د ځینې سازمانونه وایي چې په افغانستان کې څه باندې 200 رسنۍ تړل شوي دي. د بې پولې خبریالانو د راپور له مخې یوازې په 2023 کال کې 3 خبریالان وژل شوي دي، او د دغو راپورونو له مخې په رسنیو باندې محدودیتونه زیات شوي دي. ګولایز، د پاکستان په اړه باندې بس تاسو څخه پوښتنه وکم، د رسنیو د ازادۍ وضعیت هلته څنګه دی؟
یو خبره ده، د کومو وګړو د خبریالانو چې کوم د نړیواله ورځ او د ازادۍ موږ خبره کوو، سه کال چې کوم د یونیسکو چې کوم تیم دی، هغه د کسه هم د ماحولیاتو په مخ باندې د خبریالانو لپاره کوم چیلنجز دي. خو که زموږ سیمې ته وګورئ، څنګه ډیوی خبره وکړله، په زموږ سیمو کې بیا لږ حالات بدل دي. او که سیمه ییز حالات ته موږ وګورو، که په افغانستان کې دی، که په پاکستان کې دی، او که په هند کې دی، او انتر بنگلادیش کې هم، که د پاکستان سو پورې خبره ده، نو په پاکستان کې د رسنۍ چې دي هغه همیش لکه هغه داسې کنټرول ساتل شوي دي. په پاکستان کې کله هم د پرویز مشرف په واکمنۍ کې، ډکټیټرشپ کې، رسنۍ ډېر زیاتې رالې. په پاکستان کې ټلویزیون چینلونه رال، شخصي ټلویزیون چینلونه رال، دغه ورځپاڼې راغلي، خو څومره زیاتې شوې رسنۍ هغه نه ازادي چې دا هغه نه وتړل شوله. که موجوده حالاتو کې موږ خبرې کوو، نو موجوده حالاتو کې که موږ وګورو، نو چې څنګه نړیوال یو ټرند دی، یو رجحان دی، هغه وازونه، هغه خبرې، هغه خلق خاموشه کول، نو یو خو دې کې هغه خبریالان دغه خبره ده، او بل خلکو هم کم خبریالان دي، نو هغوی هم هغه یو سنسرشپ خپل کړی دی، هغه سلف سنسرشپ چې ورته وایي، چې په خپله آواز. اوس څنګه ډیوی خبره وکړله چې د سقوط نه پسته، که موږ ګورو اسلام آباد کې، په پاکستان کې شاوخوا 200 افغان خبریالان چې دي هغه هلته موجود دي، او هغوی خپل هغه انتظار کوي. دغشان په پاکستان کې دننه هم چې کوم خبري اعلان دي اوس هغه ما دومره پابندې یا هغه داسې دي چې هغه رنگ هغه आवाज خپل आवाज چي دي هغه د شپږ پروتوکول یو دا ډیر وخت بحث ته چې څنګه څنګه حکومتونه کوشش کوي چې په هغه आवाजونو معنی هغه معنی هغه ته بند کړي د قوانینو د لارې د زور زیاتې د لارې په پاکستان کې کوم وګورو لډیر مودې راځي دا یو هغه دی چې خبرانانو سره خدا یو ستونزه ده چې کوم فعالان دي کوم ټولنیز شبکې دي دا هم په پرس فریډم او په هغه کې ټولو کې دا یو د غرازي په هغه هغه اوازونه هم مسلګې دي رورو په طریقه باندې یو سیستماتیک طریقې سره هغه ته د غلي کولو کوشش روان دي یا هڅې دي کې قسم حکومت په وار وار باندې د ورځ په مناسبت باندې حکومت دا دعوه کوي چې مونږ رسنیو ته ازادي ورکړې ده مونږ هم قتل په پاکستان کې د 8 فروری ش انتخاباتو هغه نه مخکې ټولو سیاسي ګوندونو په خپل منشور کې انتخاباتي منشور کې دا خبرې به کولې چې مونږ کله په واکه راغلو نو د رسنیو ازادۍ زمو په هغه کې وشامل په لومړي توبونه کې د 8 فروری انتخابات تیر شو خو وسم که حالات وګوري نو خبري اعلان اوس د تازه رپورت د اسلام آباد کې د خبر از مالګو غوډش ولا خو د فریډم نت ورک د رسنیو د ازادۍ لپاره کارکون کې اداره د غیر دولتي اداره ده دا غیر رپورت تر مخه په پاکستان کې چې کوم رسنیو کوم ازادي د هغه پرورو لمنځه وړل کیږي او هغه ډیر طریقې سره درې دار دوه مشتې کیږي د انتخاباتو شوي دي نوې حکومت چې دي هغه نوې تګلارې او نوې هغه جوړې چې څنګه هغه وازونه په رسنیو کې چې کوم دی هغه خاموشه کی
ګلایا تاسو یادونه وکړه په خپل خبرو کې چې د رسنیو کنټرول ته زیاته کار کیږي او هڅې کیږي چې د دوی ژغ غلې سي تاسو د معلوماتو لمخې د کار څوک کوي که څه هم تاسو ویل چې جمهوریت حکومت دا وعده کړې و او ژمنه یې و هم دغه و چې د کمپاین پر مهال باندې دوی به رسنیو ته ډیر ازادي ورکوي
په پاکستان کې ګوره یو خبره ده ملالی چې په عمومي توګه اوس ټول ته ښکاره ده چې په پاکستان کې جمهوري قوتونه څنګه راځي هغې تر شا څوک وي او واک چا سره دی اوس په پاکستان کې که موږ ګورو د عدلی اوس قضیې مخې ته راغلي دي اکثر تاسو به ګورئ هم چې عدلی خپله وایي چې یاره زموږ په کارونو کې د اسلام آباد های کورټ شپږ ججانو یو لیک استولی و په فروری د اپریل په میاشت کې بلکې د فروری په میاشت کې نو چې په هغه کې دا ریکړې و چې ځینی استخباراتي ادارې د هغوی په کار کې لاسوهنه کوي نو په پاکستان کې چې کوم مقتدر اسټابلیشمنت چې وته ویل کېږي په عمومي اصطلاح باندې فوج ته ویل کېږي نو که فوج څه هم دا بار بار انکار کوي چې یاره نه سیاسي چارو کې او نور چارو کې دې مداخله دا تورونه هغوی بار بار ردوي خو په پاکستان کې همیش که وګورو دا قوتونه دا کوشش کوي چې په دې هغه معنی خپل کنټرول وساتي او وسوم چې کوم سیاسي حکومت خوراغلې دي خو په هغه معنی دا چاپ چې دی یا چې کوم سوره یا کوم هغه دی نو هغه د مقتدر حلقو دی نو هغه نه غواړي چې هغه اوازونه اوس په پاکستان کې د رائے ازادي خبره کې نو د مخالفو ګوندونو چې کوم اتحاد جوړ شوی د شپږ ګوندونو چې پاکستان تحریک انصاف هم شامل دی پکې دا هغه اواز چې د پرسنیو کې نشته په هغه زبر د لړن مثال درکم د پاکستان دولتي رادیو ټلویزیون دی چې کله د قومي اسمبلی غونډګي نو د مخالفو د پاکستان تحریک انصاف ګوند کوم کل غړي خبره کوي نو دا غړي راپاسي د هغه چې په خواني وزیر اعظم د عمران خان عکس چې دی هغه شاته ولګي نو هغه ځین هغه کیمرې لري کی بل ځای ته راوړي نو ځینې داسې واړه واړه دا وړې هغه دي خو که په مجموع هغه باندې سوچ وکړو نو په پاکستان کې کوم د خبریالانو کوم سازمانونه دي هغوی په بار بار باندې د مظاهرې هم کړي دي هغه هم کړي دي چې د هغوی په ازادۍ باندې ډېر جدی هغه چې دي جدي ګواښونه سره دوی مخامخ دي
دیو جان تاسو ته براستم ګلایاز لکه تاسو چې واورېدل په پاکستان کې د هغو محدودیتونو یادونه وکړه چې خبریالانو سره مخامخ دي او مطبوعات د دغه ډول ستونزو سره لاس او ګریوان دي د ښځو برخې ته که راسم ستاسو څخه به دا پوښتنه وکړم د ملګرو ملتونو د ښځینه څانګې د افغان ښځو هغو خبریالانو له قوله لیکلي دي چې په خپل راپور کې لیکلي دي چې دوی وایي په افغانستان کې کار کول داسې دی لکه دوی چې پر ماین باندې ګرځي ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې دغه اصطلاح پر ماین باندې د ګرځېدو څه معنی لري
یعنی هغه ته وضعیت مونږ تاسو ته معلوم دی چې افغانستان کې اوس مهال په خځو باندې له هر خوا نه دوی په سیستماتیک ډول باندې بندیزونه لګوي. یعنی اوس هم هغه زمونږ افغان خبریالان یا هغه افغان میرمن یا انجون چې په افغانستان کې کار کوي واقعا چې زه کولی شم یا موږ کولی شو چې هغوی ته د منالو لقب هم ورکړو چې دوی بیا هم سره له دومره ستونزو ناخوالو سره بیا هم په دې وضعیت کې مبارزه کوي، ځکه چې په افغانستان کې داسې یو حالت دی چې هغوی له هر طرف نه له ګواښونو سره مخامخ دي، له هر طرف نه هغوی ځپل کیږي، له هر طرف نه هغوی ځورول کیږي. نو بیا هم دوی سره له دې ګواښونو سره له دې ستونزو سره له دې تاوتریخوالي بیا هم مبارزه کوي، بیا هم هغه خپل د مبارزې ډګر نه ده پرېښودلی. او لکه کله چې دا سقوط وشول له هغه وضعیت نه له هغه حالت نه تر اوسه پورې زمونږ خزینه ژورنالیستانو سره همداراز له خزینه فعالانو سره او هغه نورې میرمنې چې په دولتي او غیر دولتي اداراتو کې دوی کار کولو له خورا ستونزو سره اوس هم لاس و ګریوان دي. او زموږ افغان خبریالان خو دا د ټولې نړۍ پر وړاندې څرګنده ده چې دوی له کومو ستونزو سره اوس مهال هم خپلې دندې مخته وړي.
ډیو جانې مننه، زه به بیرته تاسو ته راسم. ګلایز د هغو قوانینو په اړه باندې به یو څو خبرې وکړو. دغه سی پی جی او د خبریالانو د خوندیتوب ځینو نورو ادارو په خپلو راپورونو کې ویلي دي چې په پاکستان کې داسې قوانین جوړ شوي دي او ستا چې هدف یې دغه دی چې لکه مین سټریم میډیا رسنۍ مطبوعات او همداراز آنلاین رسنۍ چې انټرنیټي ټولنیز رسنۍ ورته ویلای سو د دغو کنټرول یې هدف دی. د دغو قوانینو په اړه که تاسو څه لیدونکو ته وایست او د قوانینو د جوړېدو یا هم د دا ډول اهدافو پر وړاندې د خبریالانو عکس العمل څه دی؟
د قوانینو کو سپر موږ خبره کوو نو په پاکستان کې په 2002 کال کې د فریډم اف انفارمیشن آرډیننس دا 2002 کال هغه بیا په دې کې به ترمیم وشو په 2010 کال کې غالبا. نو دا غیر رئیسی یو ضابطه اخلاق جوړ شوی دی د حکومت په کچه باندې او د دې لپاره باقاعده یو اداره ده پاکستان چې کوم انفارمیشن ډپارټمنټ ته ویل کیږي د رسنیو منظم کول لپاره دا یو اداره ده. حالانکه په نور ځایونو کې کوم ګورو رسنۍ چې دی هغه لپاره غنی د محکمه وزارتونه دي بلکې په مرکز کې هم او په صوبو کې هم. اوس راځو سوپر قوانینو خبره ده. د اخو به ډیر وګت بحث وشي د روسي غو خبره کو وسنی خبره ته کوم چې د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر محسن نقوی په لاهور کې د اپریل په 15مه یو خبری کانفرنس ته او ویلي وو چې رسنیو لپاره او بیا په ځانګړي توګه هغوی دا یاد کړي چې د ټولنیزو رسنیو لپاره هغوی دغه قوانین نور هم سختي په دا معنا باندې چې کوم حکومت اوس په واک کې راغلی نو اوس حکومت کوم وګور په مرکز کې د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې حکومت دی نو هغه لاندې دا وزارت دی او هغه وزارت چې دی چې کوم مین سټریم میډیا د چکم قائمی داری کې دنه چکم ټلویزیون چینل دی نو هغه ته یو دیدو فرمان ورکی چې تاسو به د وزیر اعظم د پخوانی وزیر اعظم نوم نه اخلي، جلسه به هم کوریج به نه کوي. دا خو به تیره خبره ده په پاکستان کې دام یو اوس هغه شروع شوی دی چې کله هم د مخالفو ګوندونو کله جلسه کیږي ډیجیټل وي یا په هغه باندې وي نو په هغه ورځ باندې انټرنیټ سهولت وتړل شي، که انټرنیټ هغه نه وي نو بیا په چینلونو باندې او په دغه باندې بندیزونه ولګول کی. په دې کې د رسنیو هم به یو هغه شته چې ځینې رسنۍ حکومت پلوه وي او ځینې د مخالفو ډلو سره وي. دا موږ په تیر هغه کې موږ وکتل په پاکستان کې چې کله د پاکستان تحریک انصاف د پخوانی وزیر اعظم عمران خان حکومت وو نو په ځینو رسنیو باندې پابندۍ لګېدلې وي. هغه رسنۍ ځکه چې هغه د حکومت مخالف خبرې کولې، خو ځینې رسنیو د حکومت په حق کې خبرې کولې نو هغه آزادې وي نو هغه ته هغه رنګ اشتهارات ملاویدل. که پاکستان کې دا وګوري د رسنیو نو دیو زیاتره دغه چې دی آمدد هغه د حکومت لخوا راځي او دا څنګه ماته ستا اداره خبر وکړه چې پوره یو وزارت دی او بیا د دې نظم یو اداره ده پیمرا او ته ویل کیږي. نو پیمرا به داسې کوي چې کم هغه مانیټرینګ کوي او چې کم داسې وګوري چې د حکومت مخالف دی یا ضد دی یا د ریاست په ضد باندې دی نو هغه ته نوټس جاری کی او یا په سمدستي توګه هغه آفیر کی. نو قوانین خو پاکستان کې په دې لړ کې ورستر بلې سختی کې ورته لکه کومنګ دا وایو چې را ټولنیز رسنیو راتک سره کسه دا غره غلې دي خو بدلون خو نه کوم ګورو په مین سټریم میډیا خو پابندی دی اوس په هغه ټولنیزو رسنیو باندې هم هغه رنګ فشارونه او پابندۍ لاندې هغوی راوستل کیږي او هغه هم د مختلفو قوانینو په شکل کې دا قوانین چې دي اوس ما تاسو ذکر وکړو چې اوس تازه حکومت دا اندیه ورکړی دا چې دي دوه نور هم دا قوانین چې دي دا به سختوي. په پاکستان کې د رسنیو لپاره سازمانونه شته، په مرکز کې هم شته، په صوبو کې هم شته، او هغوی په وار وار باندې مظاهرې هم کړي دي بار بار، او چې کوم داغه جرنلستان دی چې کوم ستر جرنلستان دی زیاتره خو هغه اوس کوم وګورو هغه ادارو نه هم لری کړل شوي دي د حکومت د فشار د وجې نه. کوم د جیو مثال ورکو دا غی نه ډیر زیات سینیئر جرنلستان یې هغه وخت کې لری کړل، دغه شان د ار وای نه لری کړل، هغه باندې فشارونه نو فشارونه چا نه خو مقتدر حلقې نو اوازونه خودي مظاهری کیږي خو دا چې حکومت خپل هغه معنی هغه سټانس کوم ته وي دریز معنی هغه دونه کلک ولاړ دی چې هغه هغه رنګ اوازونه مخې ته نه پرېږدي. او دا صرف د پاکستان یا د افغانستان مسله نه ده، که موږ وګورو په نړۍ کې دا یو ټرند دی. په هند کې که وګوري رسنۍ څنګه هلته کار کوي، په ټولنیزو رسنیو باندې هم بندیزونه دي، هلته ماغ رنګ چې کوم واکمن ګوند دی هغه کوشش کوي چې هغه اوازونه راپرې نه دي او هغه ټول چینل دا هر یو چې کوم که د طالبانو خبره کوو، که موږ د پاکستان کې د مسلم لیگ خبره کوو، که هند کې خبره کوو، ټول دا چې کوم واکمن ګوندونه یا کوم ډلې دي هغوی کوشش کوي چې رسنۍ دا یو پاور دی او دا قوت چې دی دا ولس ته هغه آواز او هغه رسول چې کله ته دا کنټرول کیږي نو ته هغه ټول واک چې دی هغه ځان سره دغه وساتي. نو دا یو داسې موثر ټول دی کنه چې دا دې معنی هر یو حکومت کوشش کوي چې خپل کنټرول وساتي.
مننه ګلایز دیو جانی، تاسو واوریدل ګلایز ځینې ستونزې یادونه وکړه، تاسو هم یو شمېر ستونزې یادې کړې چې مطبوعات او خبریالانو سره مخامخ دي. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې د پاکستان د مطبوعاتي دغه فضا چې ده، ستاسو په نظر څومره د افغان د افغانستان د مطبوعاتي فضا سره ورته والی تاسو وینئ؟ یا په نورو ټکو کې ووایم چې په افغانستان کې وضعیت څومره هغه ته ورته والی موندلی دی لکه په پاکستان کې چې روان دی؟
که اوس مهال وضعیت مقایسه کړو، لکه څنګه چې ستاسو قدرمن میلمه ورته اشاره وکړله، په پاکستان کې اوس مهال هم وضعیت د رسنۍ یا مطبوعاتو په باب باندې هم دا ډول دی، ځکه چې زه یو دلته هم یو پروګرام ته بلل شوی وم، خو هغوی ما ته هم ویل چې دلته هم سانسور شته دی، تاسو باید په خبرو کې احتیاط وکړئ. لکه څنګه چې په افغانستان کې اوس رسنۍ سانسور شوی دی، په افغانستان کې اوس حقایق د رسنۍ په وړاندې نه څرګندېږي، کوم څه چې حقیقت دی هغه اوس رسنۍ نشي کولای په واضح او ښکاره ډول باندې بیان کړي، ځکه که دوی لږ هم په واضح حقیقت څرګند کړي نو معلومه خبره ده چې سبا به هغه رسنۍ تړل کیږي هم، یا هغه د هغې رسنۍ کارکوونکي بل دندو څخه ګوښه کیږي. نو زما په اند باندې چې اوس یو څه ورته والی لري د پاکستان د رسنیو وضعیت د افغانستان سره ورته والی لري، ځکه چې په پاکستان کې هم حالات بدلون وکړل، دلته هم انتخابات وشول او یو څه ستونزې رامنځته شولې. خو په افغانستان کې که زه ووایم، په افغانستان کې بالکل د افغانستان ټول رسنۍ سانسور شوې دي، د افغانستان کې ټول هغه رسنیو ته چې غوي اوس هم خبرونه کوي نو هغه به هم د حاکم نظام د حاکمیت یا غوي د امر تابع وي، او کوم څه چې د غوي په وړاندې خبرې شي، البته د حاکم نظام په وړاندې خبرې شي، نو هغه به دوی د سیمې نړۍ او د هیواد په وړاندې دوی څرګندوي، ولی هغه حقیقت هغه حقایق چې دي دوی نشي کولای چې بیان کړي، او یا هم که ځینې زمونږ سیاسي چارشنون کې یا هم داسې ځینې مېلمانه چې پروګرامونو ته رابل کیږي، که هغوی هم په اوسنی نظام باندې نیوکه کوي یا هم د دوی د اصلاح په باب باندې خبرې کوي، ول بیا هم هغلته په افغانستان کې په حاکم نظام باندې دا هیڅ تاثیر نه کوي، او یا خو دوی ورته هیڅ پام نه کوي، دا خبره باب یې څه ګڼي. چې متاسفانه دا وضعیت که همداسې روان اوسېږي نو زه فکر کوم چې حالات به د رسنیو او د خبریالانو په وړاندې تر دې هم سخت شي په افغانستان کې.
ګولایز تاسو څخه به د هغه اډینس یا کتونکو او لیدونکو په اړه باندې دا غځای په اړه پوښتنه وکم. ستاسو مشال رادیو قبایلی سیمو ته نشرات کوي بلوچستان، او ویل کېږي چې دغه سیمې ډېرې خوندي نه دي د خبریالانو دپاره. تاسو په دې اړه باندې که معلومات راکوئ؟
بالکل، که موږ وګورو په مجموعي توګه باندې په پاکستان کې صرف قبایلی سیمې نه دي، په نورو ځایونو کې هم اوس خبریالان هغه شان ستونزو سره مخامخ دي. که د قبایلی سیمو خبره کوو نو هلته اوس څنګه د ډی وی هم خبره وکړه چې یو سلف سنسرشپ هم جرنلستانو خپل کړی دی، هغوی هم اوس هغه رنګ آواز هغه په خلاص زړه باندې هغه باندې هغه ستونزې نشي بیانولی، هغه خبر نشي ورکولی، ځکه چې هغوی په هلته په ځمکه هغلته په ګراوند باندې موجود دي، نو هغوی ته ډېرې ستونزې وي. نو که هغوی که داسې یو خبر ورکوي، د مثال په توګه باندې دیدو ډی بی یو پروګرام ته لاړ او ته ویل شي ته به دا خبرې نه کوې، دغه شانې هلته چې کوم موجود خبرې اعلان دي، نو هغوی هم ځینې هغه باندې هغه حقایق نشي رپورټ کولی،
یعنی د تهدید سره
لکه هغه مخامخ دي، ځکه چې هغه د ژوند خطر سره مخامخ کیږي. او بیا په ځانګړې توګه باندې که موږ وګورو په قبایلي ضلعو کې، په قبایلي ضلعو کې چې څنګه کوم بدامنی روانه ده، کوم د وسله والو کوم فعالیتونه روان دي، په هغې باندې رپورټ کول، نو هغه دواړو خواو ته خبریالانو ته ستونزې دي. که هغه که د حکومت خلاف یا کوی که حکومت په امنیت کې پاتې راغلی دی، نو هلته ورسره حکومت بیا چې کوم ادارې دي هغه ورسره هغه رنګ بیا چلند کوي، یو که د وسله والو ګواښونه خو هر وخت موجود دي خبریالانو ته، سیاستوالانو ته، فعالانو ته، ټولو ته. دغه شانې په د بلوچستان خبره تاسو وکړه، هلته د لادرکه بلوچستانو چې کوم مسله ده په پاکستان کې ډېره لویه مسله ده، او په دې باندې آواز ډېر کم که موږ وګورو په پاکستان کې په مین سټریم چینل باندې هغه باندې دې باندې څوک په دې موضوع څوک هغه نه کوي. دا یو داسې هغه ده چې چاته دا خبر وکړي چې د لادرکه بلوچستانو مسله، نو هغې باندې هغه اغزی کې غلی شي، ځکه هغه خبره بار بار قسم د پاکستان کې کوم د لادرکه کسانو د موندلو کوم کمیشن دی هغوی ویلي دي چې یاره په قضیې اوس هغه شان نه دي چې څنګه دوی د مخکې شمیر کې یادولي. خو دا ستونزه موجوده ده په قبایلي ضلعو کې هم او په بلوچستان کې هم او په پاکستان په نورو برخو کې هم. اوس خبریالان چې دي هغه شان خپل آواز هغه موثره توګه مانی قسم یو ټول شته، ټولنیزې شبکې، ټولنیزې رسنۍ داسې دي چې هغې یو څه نه څه یو سرک یو آواز په کې هغې کې په نظر راځي. ځکه که موږ وګورو په پاکستان کې چې کوم په مین سټریم کې کوم خبریالانو هغوی زیاتره اوس مخه کړې ده یوټیوب چینلونو ته، خپل چینلونه په شخصي توګه مانی، نو چې هغه په ټلویزیون باندې کومه خبره نشي کولی، نو هغه لاړ چې هغه د ټولنیزو شبکو د لارې په خپل چینلونو د لارې هغه آواز چې دی هغه راپورته کړي. خو په مجموعي توګه مانی ستاسو دا خبره زه راونډومه، په مجموعي توګه مانی په پاکستان کې رسنۍ چې دي هغه شان آزاد نه دي چې څنګه حکومت دعوی کوي.
مننه دیو جانې. په لنډو ټکو کې راته ووایاست، د افغانستان د رسنیو لپاره آیا فکر کوئ چې کومه هیله شته چې دوی به آزاد سي او خپل کار به هغسې وکړای سي چې څنګه باید وسي؟
تر څو چې په نظام کې زما په اند باندې چې بدلون رامنځته نه شي، که تر څو چې همدغه نظام حاکم وي او یو ټول شموله حکومت رامنځته نه شي، د ټولو اتباعو حقونو ته احترام ونه شي، نو تر هغه مهال به زه فکر نه کوم چې د رسنیو پر وړاندې دا بندیزونه او دا سانسور ختم شي، ځکه چې هغلته خبرې کیږي له هر خوا نه، مثلا له هیواد نه بهر هم زموږ هیوادوال په دې باب باندې خبرې کوي، ولې هیڅوک د دې خبرو ته پاملرنه نه کوي او نه هم هلته د کوم چا وس رسي چې په دې ته تغییر ورکړي، ځکه چې هر څه د حاکم نظام په لاس کې دي او د هغوی پر وړاندې څوک درېدلی نه شي. تر څو چې بدلون رامنځته شوی نه وي په نظام کې، نو تر هغه مهاله زه هیله مندي نه لرم د افغانستان د رسنیو په باب.
مننه ډیوه جانې چې تاسو وخت وایستی او په دې خپرونه کې مو له موږ سره ګډون وکړ. ګلایز، له تاسو هم مننه چې وخت مو راکړئ.
ډیره مننه تاسو
هم. لیدونکو، تر بیا مو پر خدای سپارم.
وما ورځ د ونی مهمو پیښو ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره يم او لوي متفاوت زاویې د ونی پیښو ته کتنه کوم. د ازادي و مې ورسته را بولم. دا ونی خبرې کې چې پاکستان هم چینایي راکټ کې سپوږمۍ ته یو غریبانه ماموریت واستوه. له داسې میلیون نورمو هم خبروم چې په معاشونو یې سرمایه $1 میلیارډ ته رسولي. کابل کې د زرغون بهیر لخوا د پاکستانی مبلغینو د حضور پیدا هم غږیږو او پر هغه ملا هم غږیږو چې د سپي له نسل نه د وري د پیدا کېدو مسلې بیانولو یې غبرګونونه وپارول. د کورنیو چارو د پخوانی وزیر مسعود اندرابی د څرګندونو ترڅنګ د طالبانو مشرانو ځینې څرګندونې هم تېره اونۍ په بحثونو کې وې. ترې خبروم مو خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو سیاسي او ټولنیزو مسایلو د سر ټکي. سیمې ته د امریکایي لوړ پوړي ډیپلوماټ جان باس سفر او غبرګونونه هغه له قطري او پاکستاني چارواکو سربېره افغانستان لپاره ډیپلوماټیکو نمایندګیو سره هم کتلي چې د روسیې او شنونکو غبرګونونه یې پارولي.
دا دوه هیوادونه د امریکا په ټوله کې د غرب د ناتو د هیوادو د اهدافو مزیان دي، یعنې جوړکوونکي دي. بیا هم کوم پلان کوم برنامه سری ده، دوی ته مسلمه کوي چې دا پروګرام دا په نامه روانه ده او دوی خپل کمیشن په کې اخلي.
دا چې دیموکراتان ډېر سخت بدنامه شوي دي او د امریکا ولس په ډېر سخت غبرګون ښودلی د طالبانو ته د حکومت په تسلیمولو سره، نو شاید په ده باندې هم دولو خبرې وکړي چې داسې یو لاره ورته پیدا کړي چې د انتخاباتو نه مخکې دود وکولی شي چې یو خاموشموده غوندې طالبان سره یو حکومت جوړ کړي تر څو چې د خلک د امریکا د ولس رایه دور بیا په لاس راوړي.
یوه اونۍ او د طالب وزیرانو غبرګون پارونکي بیانونه. یو وزیر وایي څوک چې اساسي قانون غواړي احمق دی. بل وزیر وایي موږ د خلکو د دنیا او آخرت غمخواران یو، خلک هم د دوی څرګندونو پاره ولي.
پتلون یا چولی وی نکتی یا چولی وی ولار وی دی وای کدا ټول کمال پدی پتلون او نکتی کدا او دنیا هم ورته هوا ور کړی دا
اسلامی امارات الحمدلله فننی نړی کی هغه نظام دی چې هم د مسلمانانو د اخرت فکر لري هم د مسلمانانو د دنیا فکر لري.
دوام نکړي او دا لسی پر رئیسی مندر او دا تاسو خول تصابه تده چه شعاری نظامونه دیر زر لبخو خودی دلیده
بلی و نیمگرتیاوی با وی اما اساسی قانون و ولس پویده چه چنگ دوی پا حکومتدارۍ که او د خپل سرنوشت په ټاکلو کې سهیم کیدلی شي او څنګه برخه اخیستی شي.
اروپا ته د ننوتو په هڅه 50,000 ورک شوي ماشومان. راپورونه وایي هر دریم نادرکه شوی ماشوم افغان دی. فعالان وایي اروپا ته په لارو د افغانانو د نادرکۍ مړینې او ستونزو ګاللو کچه تر دې هم بوږنوونکې ده.
کله چې د ترکیې په خاوره کې کوم ځوان خپل ژوند له لاسه ورکړي د ډېرو لاملونو له وجې نه، هم د یخ د وجې نه، هم د نورو لاملونو له وجې نه چې هلته وهل کېږي ټکول کېږي، نو بیا د ترکیې دولت او پولیس راوړي او دلته د وان په ولایت کې تقریبا 2 هدیرې دي چې تعداد یې زرو ته رسېږي چې دلته زموږ افغانان دفن دي. خو معلومات ټول د ترکیې دولت سره شته.
په ورځو ورځو مزل کړی چې یو ملک راس دي، نو دوی چې هلته ونیسي پولیس سیم کارت دې اخلي، موبایل دې اخلي، حتی دوی سره چې هغه خوراکي په بکسه کې اوبه دام دې اخلي، نو دوی بیرته برګش کوي. نو په دې وخت کې دوی نسي کولی چې بیرته هغه خپل ځای ته ځان ورسي، ځکه دوی سره نه جی پي اس یا زنګلونه یي. په ورځو ورځو پکې مزل کړی، نو دوی بیچارهګان یا ونیسي یا مریضان شي، نو هلته بیچارهګان ډېر زیات پاتې سي او په حق ورسېږي.
او په یو ونه کې د افغانستان لپاره 3 لاسته راوړنې. ګلوبل ویلیج نړیوال نندارتون کې افغانستان له 2 لسیز وروسته 2 مقام خپل کړ. برېټانیا بیا یو افغان فعال فهیم زازی ته خپل لوړ شاهي مډال او جرمني یو افغان جراح بسم الله شیوا عمل ته عالي دولتي طبي مډال ډالۍ کړی.
دا جایزه نه یوازې زما لپاره بلکې په هندوستان کې مېش افغانانو لپاره، خاصتاً زموږ په ښار کې د افغان ټولنې لپاره ډېر ارزښت لري، ځکه دا جایزه یوازې او خاصو خلکو ته ورکول کېږي چې په ټولنه کې مثبت کارونه کړي وي.
پیش رفتم و هیچگاهی هیچگاهی زادگاهم و هم مستکان عزیز خود فراموش نکردم و همیشه در تلاش عزیز بودم که چگونه میتانم اندوخته ها و آموخته های من بر از اینا انتقال بتون تا به این جایگاه برسم.
بیا هم ستوری مشه. تیره اونۍ د افغانستان په کشاله کې له جمهوري حکومت سره په تند چلند مشهور امریکایي ډیپلومات جان باس چې پخوا کابل کې د امریکا سفیر و اوس د امریکا د خارجه وزارت مرستیال دی له اوږده ځنډ وروسته راڅرګند او د واشنگټن لخوا د افغانستان په اړه بحثونو لپاره د قطر او پاکستان په سفر وتلی و چې ورسره سمې د سیمې د هیوادونو غیر مستقیم غبرګونونه او بحثونه هم وپارول. نوموړي په دې څلور ورځني سفر کې د پاکستاني او قطري چارواکو سربیره دوحه کې افغانستان لپاره د هیوادونو له ډیپلوماټیکو ماموریتونو سره هم جلا لیدنو کې په ګډو امنیتي ګټو باندې خبرې کړي. دغه راز پاکستان ته هم ځان رسولی او له سرپرست پاکستاني خارجه وزیر سره له دواړو هیوادونو په مشارکت او سیمه کې د افغانستان او پاکستان او امریکا په تړاو دوه اړخیزو مسایلو باندې خبرې کړي. په عین حال کې امریکایي ځواکونو له پاکستاني سمندري ځواکونو سره په کراچۍ کې ګډ پوځي تمرینات هم کړي دي، خو له دې سفر او اقداماتو سره هممهاله د افغانستان په تړاو سیاسي حلقاتو او د سیمې هیوادونو په بیانونو کې هم تحرک راغلی. افغان سیاسي کارپوهان وایي دا سفرونه په سیمه کې له هیوادونو سره د امریکا د متضادو ګټو د همغږۍ لپاره دي تر څو خپل متحدین د خپلو راتلونکو پالیسیو په اړه باخبره کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مرستیال جان باس سفر دوه او استانبول ته دا تقریبا یو استخباراتي یا داسې یو شکل لري چې دا دوه هیوادونه د امریکا په ټوله کې د غرب د ناتو د هیوادو د اهدافو مجریان دي، یعنې جا کوونکي دي. بیان کوم پلان کوم برنامه سری به دوی ته مخکلمخکې وایي چې دا پروګرام دا برنامه روانه ده او دوی خپل کمیشن پکې اخلي. نو دا وجه وه چې دوی دلته راغلل ده، ځکه دا پروګرام خامخا نگرانی روسیې ته هم جوړه کړه، چین ته هم جوړه کړه، ایران ته هم جوړه کړه، خپله طالبان او نور هم په دې کې سراسیمه ښکاري.
په ورته وخت کې د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې د منځنۍ اسیا د هیوادونو لپاره اصلي ګواښ لا هم په افغانستان کې ډېره سخت دریځ ډلې دي او په وینا یې چې امریکا هڅه کوي افغانستان ته بیرته ور وګرځي. سرګی شویګو زیاته کړې د امریکا متحده ایالتونه هڅه کوي سیمه کې خپل لاسته تللی نفوذ بیرته راژوندی کړي او په وینا یې چې د سیمې هیوادونه دي د دې ګواښ پر وړاندې ودرېږي او خپلې نظامي همکارۍ او تمرینات سره زیات کړي.
نو دوا اړه خلری یو په دې چې د منطقې په سیاستونو او د منطقې په حالاتو امریکا باید پوه شي د پاکستان دفعنه، او بله دا چې د امریکا له انتخابات را نږدې دي، دا چې دیموکراتان ډېر سخت بدنامه شوي دي او د امریکا ولس پرو ته ډېر سخت غبرګون ښودلی د طالبانو ته د حکومت په تسلیمولو سره. نو شاید په ده باندې هم دودو خبرې وکړي چې داسې یو لاره ورته پیدا کړي چې د انتخاباتو نه مخکې دودو وکولی شي چې یو همشموله غوندې طالبان سره یو حکومت جوړ کړي تر څو چې د خلک د امریکا د ولس رایه دور بیا په لاس راوړي.
بلخوا د امریکا د خارجه وزارت مرستیال ویان ویدانت پټیل ویلي که د امریکا د ګټو د خوندیتوب خبره راغله نو له طالبانو سره په دې برخه کې د تعامل نه پرته بل غوره لار نشته. هغه ویلي واشنگټن غواړي د خپلو ملي ګټو د خوندیتوب او له افغانانو نه د ملاتړ لپاره طالبانو سره تعامل ولري او په وینا یې چې دا په افغانستان کې د امریکایي بندیانو د سمدستي خوشي کولو لپاره هم غوره فرصت دی. بلخوا طالبانو د امریکا دا اقدام ستایلی او یو ویان دی حمدالله فطرت ویلي دوی هم له امریکا سره هر ډول تعامل او ډیپلوماټیکو اړیکو جوړولو ته چمتو دي.
له افغانستان سره د تعامل میدان ته راسي، د افغانستان اسلامي امارت هم د امریکا په شمول له ټولو غربي هیوادونو سره هم لکه څنګه چې د سیمې او د اسلامي نړۍ له هیوادونو سره مثبتې اړیکې او روابط لري، له دوی سره هم خپلو ډیپلوماټیکو روابطو ته پراختیا ورکړي.
او د طالب مشرانو ترمنځ د نظر د اختلاف او ضد و نقیض بیانونو په لړ کې تیره اونۍ دا ور د دوی د عدلي وزیر او اوبو او انرژي د وزیر په بیانونو کې ټکر سره راغله. د طالبانو د عدلي وزیر عبدالحقیم شرعي تیره اونۍ په یو وتون بیان کې هغه ټول خلک جاهلان بللي چې په هیواد کې د اساسي قانون د جوړېدو غوښتنه کوي. نوموړي ویلي دغو غوښتنو ته نړۍ او امریکا هوا ورکوي چې افغانستان کې ګواکې د قانون تشه ده.
اوس دا خبره د دې کوم نوکران چې دي یا بعضی جاهلان هغه هم دغه خبره راخیستې ده، وایي د قانون خانه ده، د قانون تشه ده. څوک ځان ته قانون پوه وایي، څوک ځان ته حقوق پوه وایي، څوک ځان ته سیاست پوه وایي، پتلون یې اچولې وي، نکټۍ اچولې وي، ولاړ وي، دی وایي که دا ټول کمال په دې پتلون او نکټۍ کې ده او دنیا هم ورته هوا ورکړی ده. د قانون نه مراد دې څه ده؟ قانون اساسي.
بلخوا داسې ښکاري چې د طالبانو د اوبو او انرژۍ سرپرست وزیر د عبدالحکیم شرعي څرګندونو پاروله نو موري په امدی پسې څو ورځې ورسته پیوسته بل غونډه کې ویلي اساسي قانون جوړول د افغانستان اړتیا ده. فرق نه کوي ک په دې باندې یو بل نوم یا هم د حکومت د تګلارې نوم کې خودل شي. عبداللطیف منصور ټینګار کړی چې باید یوه تګلاره موجوده وي او د فقهي لارښوونې په دې تګلاره کې د افغانستان په ملي ژبو ځای پر ځای او ترجمه شي. دا به داسې حال کې ده چې دریم کال پوره کېږي او افغانستان کې اساسي قانون مفقود دی. په دې موده کې یو شمېر طالب چارواکو ژر تر ژره د اساسي قانون د جوړېدو خبر ورکړی، خو ځینو بیا په توندو بیانونو کې ویلي قرآن کریم د طالبانو لپاره اساس دی او کوم وضعي قانون ته اجازه نشته.
د اساسي قانون نشتون خودخواه د ډلو مشرانو ته او هغه ډلو ته چې قدرتونه غواړي په انحصار کې وساتي زمينه سازي کوي. بنان په فعلي حالت کې د اساسي قانون شتون دولت ضرورت دی او دغه ضرورت باید چې سرپرست حکومت، حاکم نظام، سرپرست ډله برآورده کړي، ځکه دوی حکومت تشکیل کړی ده او دا ضرورت ده. بلې، و شریعت اسلامي قوانین په افغانستان کې شتون لري، خو لنډ مثال دا که خامخا امیر المومنین مړ کیږي او اساسي قانون شتون ونه لري، د نوي امیر المومنین د ټاکلو پروسیجر پکې تشریح نشي، بیا به نو یو په بدخشان کې، بل په قندار کې، بل په پکتیا او مشرقي او غرب و هرات کې به مختلف علما راجهیږي، لاس لاس شل شل علما به راټولوي او ځانونه به د امیر المومنین په صفت باندې اعلانوي.
دا د طالب مشرانو ترمنځ خپلمنځي مسایل چې د بیانونو له امله خپلو کې ټکر راغلی، خو دوه نور طالب مشران بیا داسې دي چې تېره اونۍ د خپلو څرګندونو له امله د عامو خلکو او فعالانو نیوکې وپارولې. په دې لړ کې د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم ویلي د دوی نظام په ټوله نړۍ کې د مسلمانانو د دنیا او آخرت غمخور نظام دی. هغه ویلي د طالبانو حکومت د خلکو په غم کې دومره ډوب دی چې د لمانځه او ایمان غم یې هم ورسره دی او د الله تعالی په لوري کامیاب ورلیږل غواړي.
قدرمنو محصلانو، استادانو، اسلامي امارت الحمدلله په نننۍ نړۍ کې هغه نظام دی چې هم د مسلمانانو د آخرت فکر لري، هم د مسلمانانو د دنیا فکر لري. استاد المنزه غم هم کوي، استاد ایمان غم هم کوي، استاد تعلیم غم هم کوي، استاد عزت غم هم کوي. دا خپل مسؤلیت بولي چې داسې مسلمان یې چې د الله جل جلاله په وړاندې کامیاب لاړ شي. پر پولي سرات باندې مشکل نه شي درته جوړ، په قبر کې ستونزه نه شي درته جوړ.
وخت د طالبانو ته رسیدو وروسته که تاسې په رسنیو کې د طالب مشرانو، د دوی د وزیرانو او نورو لوړپوړو چارواکو خبرې واورئ، ټولې ډېرې ساده او خندونکې دي او داسې ویناوې کوي لکه په یو کلي حجره کې چې دوی ناست وي خپلمنځو کې ګپې شپې کوي. ټول هغه کارونه چې د یو مسؤول حکومت او د ادارې په توګه باید دوی ترسره کړی وي یا ملت په دوی باندې حقونه لري او دوی په مقابل کې مکلفیت او مسؤلیت لري، هغه یې راخیستې دي، خدای ته سپارلې دي چې د خلکو د خېټې مړول، خلکو ته مثلا سالم مصرفیت پیدا کول، کاري فرصتونه ایجادول، ما خدمات وړاندې کول، مثلا بشري حقوقو ته لاسرسي زمینه برابرول، هغوی ته د زده کړې حق، هغوی ته مثلا د کاروبار حق، هغوی ته مثلا د دندې د اشغالولو حق او نور ما خدمات. برعکس هغه کارونه چې خدای تعالی له انسانانو پوښتنه کوي هغه دوی خپل لاس کې اخیستي. فرضاً اعتقادي مسایل چې کوم دي، مثلا د خلکو عقیده، د هغوی فکر، د یو چا مسلمان بدن یا عدم مسلمان بدن، منزودس ګیره، نو دا شین په سدوی کلک نه
کته ډول سولیدلی او خوخانی خبرې کیږي. زما په نظر دا وړې بشړې نشي او دا هغه سولیدلی خبرې دي چې نور هیڅ وخت کې په هیڅ حالت کې هیڅ چاته د منلو وړ نه دي. افغانان اوس پوه شوي دي، افغانان اوس دکټې کړې دي، هغوی تعلیم کړی دی، دوی په هر څه باندې سر خلاص دي. د خدای د رسول لار مرته معلومه ده او د دنیاي کارونو لارې هم ورته معلومه دي. نو هیله مند ته مچ دوی ډیر زیات زمونږ د آخرت په غم کې ونه اوسي، تر دنیا غمونه دي وکي، د آخرت غمونه د هر چا خپل دي، د خدای سره د خلکو رابطې ډیرې ښې جوړې دي. هغه څوک چې دوی فکر داسې کوي چې د خدای سره به یې رابطه جوړه نه وي، خدای به ترې ناراض وي، خدای به هغه حساب ورسره وکړي چې هیڅوک یې نه غواړي. شاید له ده سره خدای تعالی ډیر ښه حساب وکړي.
بلخوا د طالبانو د کډوالو سرپرست وزیر هم د خپل هغه بیان له امله تر سختو نیوکو لاندې راغله چې تیره اونۍ وویل ښځو او ماشومانو د جهاد په کلونو کې ډیره زیاته قرباني ورکړي. ښځینه فعالانو ویلي چې که زموږ په قربانیو رښتیا هم سترګې نه پټوي، نو په هیواد کې مو د نجونو او ښځو پر حقونو د امر رسانی په نوم تر اوسه پښه ولیښې ده.
شورویانو په مقابل کې یوازې دا نه چې افغانان مجاهدین علما کرام او یا امیان جهاد کړی، بلکې زه دا درته وایم د شهادي په سطح چې د ټول نړومبای یمو خویند میند دلته په افغانستان کې مظاهره کړی دو او د خپل ځانونه ټوټه ټوټه کړی دي. شهیدی د شهیدانو لپاره د خپل افغانستان د ازادۍ لپاره ځان ټوټه ټوټه کړو شهیدی ورکړه.
زه له دغه ښاغلي یوه پوښتنه لرم چې ستاسو دغه درې کلن حکومت پر مهال د افغانستان له ښځینه او ماشومانو سره چې ستاسو په وینا ډېره لویه قرباني ورکړې ده څه وکړل؟ وفا او که جفا؟ یقینا په دې برا سره موافق اوسئ چې د وفا پر ځای مو ورسره سخت جفا کړي. د سوالګرو ماشومانو او میرمنو شمیر په افغانستان کې مخ په زیاتېدو دی، ځکه د میرمنو پر مخ د کار پوهنتونونو او ښوونځیو دروازې وتړل شوې. د هېواد نیمایي قشر مو فلج کړ، د افغانستان راتلونکی او پرمختګونه مو فلج کړل. افغانستان مو د سیالو هېوادونو له لیست څخه وویست.
او د یوې نړیوالې څېړنې پایلې ښیي چې په تیرو دریو کلونو کې 153,340 بې سرپرسته کډوال ماشومان اروپایي هېوادونو ته له ننوتلو نه وروسته ورک شوي دي، چې په هرو دریو ماشومانو کې یوې د افغانستان دی. دا څېړنه د پولي پوری خبریالانو سازمان په همکارۍ په اروپا کې د لادرکه شویو ډلې لخوا او د شاوخوا 1.5 اروپایي هېوادونو څخه د راټول شویو معلوماتو په بنسټ ترسره شوې چې د 2020، 2022 او 2023 کلونو معلومات په بر کې نیسي. د دې سروې په اساس ورکو شویو ماشومانو کې هر درې ماشوم یې د افغانستان دی، خو نور ماشومان د سوریې، مصر، تونس او مراکش وګړي دي. په اروپا کې د لادرکه شویو ډله وایي اصلي شمېره ښایي تر دې هم لوړه وي، ځکه چې د قضیو په اړه کافي اسناد نشته او ځینې هېوادونه د داسې ماشومانو په اړه معلومات نه راټولوي. دا په داسې حال کې ده چې اروپا ته د تللو په لاره کې د یو شمېر لادرکه شویو افغانانو ماشومانو کورنۍ وایي چې لا هم د دوی د برخلیک په اړه معلومات نه لري. بلخوا په اروپا او اروپا ته څیرمه هېوادونو کې د افغان کډوالو د حقونو د خوندیتوب فعالان دا مانی چې افغان کمومره ماشومان په قاچاقي لارو په خورا لوړ شمېر د نادرکۍ له ګواښ سره لاس وګیبان دي، چې د پوښتنې لپاره یې د هغو هېوادونو کې پرتو افغان ډیپلوماټیکو نمایندګیو څه نه دي کړي.
لکه څنګه چې په ایران کې افغانان تر ترکیه او ایران سرحد پورې راځي، په دې لارو په اوږدو کې ډیر ظلم او ډیر د وحشت سره مخامخ کیږي، هم د قاچاقبرو د خوانه، هم د غلو د خوانه، هم د ایران د پولیسو او د مسؤولو د خوانه. کله چې د ایران او ترکیې سرحد ته راورسیږي، تر ټولو ستونزمن ځای، تر ټولو خطرناک ساحه همدغه ساحه ده د غیر قانوني مهاجرو لپاره.
چې یورپ ته راورسیږي، بیچارهګانو ته د تشویشونو نه، د انټرویوانو د وجې، د ډوبلن د وجې چې سنټرونه نه، دوی ته تکلیف پیدا سي، رواني تکلیف پیدا سي. نو زیاتره مونږ بیا د ټیک ټاک د لارې پیدا کوو چې عکسونه مونږه فاميلي راولي کې د هغوی په اجازه عکسونه شیر کوو. نو زیاتره مو پیدا کړي دي، زیاتره دلته علاج روان ده په هسپتالونو کې دي، او بل هغه زیاتره مسافر چې په بولارو کې یا په دلته په ملکونو کې دلته یورپ ته راورسیږي، دلته په حق ورسیږي. نو بیا د دې ټیک ټاک د لارې مونږ فاميلونه پیدا کوو او وطن ته جنازه د افغانانو په مرسته جنازې مونږ لیږو وطن ته.
او بل خوا د دوبی ګلوبل ویلیج نړیوال شپږ میاشتنی نندارتون کې افغانستان سره کال دویم مقام وګاټه. په ګلوبل ویلیج کې د افغانستان د سوداګریز نندارتون څنګه مشر میرخان مقری ازادي راډیو ته ویل دا په تیرو 12 کې لومړی ځل چې افغانستان په نړیوال کلی یا ګلوبل ویلیج نندارتون کې د تولیداتو د ښه کیفیت او ځانګړنو لامل دویم مقام ګټي. نوموړی وایي په دغه نندارتون کې د افغانستان تولیدات، لاسي صنایع، موسیقي، هنري پارچې، افغاني لباسونه، وچ او تازه میوې، قیمتي کاڼي، ګاڼې او خواړه نندارې او پلور ته وړاندې شوي. په دغه سوداګریز او کلتوري نندارتون کې چې هر کال د شپږو میاشتو لپاره پرانیستل کېږي، سږ کال پکې 3500 نه زیاتو سوداګرو د 93 کلتورونو په استازولۍ 20 څانګې پرانیستې وې. دغه نندارتون ته هر کال تر 2 میلیون زیات خلک د پیر پلور او نندارې لپاره ورځي. او تیر اونۍ له افغانستان د باندې 2 افغانانو د خپل هیواد شامله له 2 دولتونو څخه د عالي مډالونو په ترلاسه کولو جګړه کړه. په دې لړ کې لندن میشتي افغان ټولنیز فعال فهیم زازی ته د انګلستان د شاهي کورنۍ لخوا د برېټانیا د امپراتورۍ غړي جایزه ورکړل شوه. فهیم زازی یو 45 کلن افغان دی چې په دې وروستیو کې د برېټانیا د شاهي کورنۍ لخوا نویو راغلو افغان کډوالو لپاره د هغه د خدمتونو له امله په دې جایزه نازول شوی. ټولنیز فعال او د برېټانیا په والسال کې د یوې خیریه موسسې بنسټګر فهیم زازی چې نویو ورغلیو افغانانو ته د ژبې زده کړې، کار او ژوند برخه کې اسانتیاوې برابرۍ ازادي راډیو ته ویلي، د دې جایزې په ترلاسه کولو سره یې افغانانو ته د لا زیاتو خدمتونو د وړاندې کولو هوډ پیاوړی شوی.
کوم کارونه بند وي هغوی کې مرسته ورسره کوو او بیا چې کله اسناد ترلاسه کول هغوی سره د کار په پیدا کولو کې همدغه رقم انګلیسي ژبې په زده کولو کې ورسره د ژوند په نورو چارو کې تر څو هغوی په خپلو خپو ودرېږي او په ټولنه کې مثبت رول ادا کړي په داسې چارو کې ورسره مرستې کوو. زموږ مرستې محدود نه دي چې یوازې کورو او د کډوالې په توګه کې، بلکې د ژوند په هر ډګر کې موږ غواړو چې په ټوله کې د افغانانو یو مثبت انځور ټولنې کې وړاندې شي او د ځکه ځایي چارواکو سره، ځایي ټولنو سره همغږي همکاري کوو تر څو د افغانانو یو مثبت انځور په ټولنې کې وړاندې شي.
بلخوا په جرمني کې یو افغان ډاکټر او جراح بسم الله شیوامل هم تیرونی د علمي تحقیقاتو له امله د جرمني عالي دولتي مډال لیوناردو شوایبر ترلاسه کړ. هغه چې د کابل طب پوهنځي او د مسکو پوهنتون له دکتورا څانګې نه فارغ دی، د وزیر اکبر خان د ډاکټرانو مشر جراح هم و. له کلونو راهیسې په جرمني کې د طب او جراحي برخه کې نامتو څېړونکي او عالم ګڼل کېږي. دا جایزه له دې امله هم معتبر او افغانانو لپاره د ویاړ نه کمه نه ده چې د لیوناردو شوایبر مډال هر کال د جرمني د جراحانو د ټولنې لخوا د هر اړخیزو پلټنو او بحثونو نه وروسته یوازې یو عالم ته ورکول کېږي. د دې جایزې کلنیو مراسمو ته د نړۍ له ګوټ ګوټ نه هر کال د طب علما او نامتو جراحان رابلل کېږي. یو سږ کال د لومړي ځل لپاره دا مډال د یو افغان په برخه شو چې په خپل علمي طبي سفر کې زیاتې لوړې ژورې لیدلې دي.
دشواری های زبانی، قوانین طبی و ده ها مسئله دیگه همه در برابرم قرار داشت، ولی تسلیم نشدم. آموختم و تلاش کردم تا پذیرفته شدم و به کار آغاز کردم. پیش رفتم و هیچگاه زادگاهم و هم مسلکان عزیز خود را فراموش نکردم و همیشه در تلاش از این بودم که چگونه میتانم اندوخته ها و آموخته های من بر از اینا انتقال بتم تا به این جایگاه برسم.
اوس هم تولنیز شبکی په ټولنیزو رسنیو تیرونۍ د کورنیو چارو د پخواني وزیر مسعود اندرابي څرګندونو پراخ بحثونه وپارول چې ټولنیزو رسنیو ته راایستل شوي او پکې د تیر حکومت د لوړ پوړو چارواکو په شمول د مقاومت جبهې او شمالي ټلوالې په مشرانو نیوکه کړې دي. مسعود اندرابي تیرونۍ یو مرکه هم وکړه چې په دې ترڅ کې محمد اشرف غني، حمدالله محب، خوشحال سادات په قومي ګرایشونو پاللو او احمد مسعود، امرالله سالی او د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور په قومي سوداګرۍ تورن کړو. خو د جمعیت ګوند دوه غړو محمد عالم عزتګار او جنرال دین محمد جرات بیا د دغو څرګندونو په اړه سپیناوی ورکړ او تورې لګولې چې نوموړی ناروغه شوی دی او څرګندونې په نظر نه ارزي. دې خواته بیا د طالبانو تر واک لاندې یو بل ملا له دې عمله د ټولنیزو رسنیو د سر ټکی و چې د 2 لویو کتابونو په حواله یې د سپي او میږې د قرابت له امله د یو بل حیوان د پیدا کېدو په اړه دلایل ویلي. دغه ملا ټینګار کړی چې که داسې پېښه وشي نو پیدا شوی وری باید یا ووهل شي چې له غږ وپېژندل شي او یا باید واښه او غوښه ورته کېښودل شي چې کوم یو شی د خوراک لپاره انتخابوي. په ټولنیزو رسنیو دینی عالمانو نیوکه کړې ده چې د دغه سي بیانونو په ورکولو د ټولنې ترمنځ ناسم دینی معلومات تداعي کیږي. بلخوا د طب او جین پیژندنې په برخه کې فعالو کارونکو ویلي د سپي او میږې د اسپرمونو په یوځای کېدو کوم بل حیوان نړۍ ته راتګ امکان نه لري او ټولو ساینسي تجربو دا خبره رد کړې ده. او تیرونه یو بل خبر هم د ټولنیزو رسنیو د بحث کې و چې امر الله صالح ته نږدې سازمان زرغون بهیر په کابل کې د پاکستانی مبلغونو د موجودیت خبرداري ورکړ. زرغون بهیر ادعا کړې ده چې پاکستان یو شمیر کسان کابل ته استولي چې په ښوونځیو کې خلکو ته د ښه مسلمانۍ ترغیب او لارښوونه وکړي. که څه هم ډېرو کسانو دا خبره بدرګه کړې خو طالب سرچینو دا خبره ازادي راډیو ته په کلکه رد کړه چې ګواکې پاکستاني ادارو مبلغین رالیږلي. دوی وایي خپره شوې ویډیو د تبلیغي جماعت د یوه کس ده چې په وخت یې دوی ته هم نه دی معلوم او مکتبونو ته د تللو په اړه به یې پلټنه وکړي چې چا د دې کار اجازه ورکړې ده. او سم جالب خبري تصفیه د اسلامي صوفي فرهنګ ځانګړي برخه ده چې آن سعودي لپاره هم بیلابیل ډولونه تصفیه په چین کې جوړیږي خو د افغانستان کندهار په دې صنعت کې له سلګونو کالو راهیسې ځانګړی دی. دغلته د ډبرینو تصفو د جوړولو داسې استادان دي چې له پلارو نیکه ورته دا کسب ورپاتې. دوی قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې یوه یوه تراشي او سیداره تصفیه جوړوي خو دا تصفیه له کندهار تر جلال آباده کابل او آن ایرانه پورې دومره خاص شهرت لري لکه د چارسدې سیداره څپلۍ. د دې ځای د تصفو جوړوونکي وایي له بامیان جلال آباد کابل کلات او د افغانستان له مختلفو ولایتونو نه ورته ډبرې راوړل کیږي او ځینې په فرمایشي خو ځینې په خپل زړه تصفی جوړوي چې قیمت یې له 1500 افغانیو تر 5000 افغانیو پورې رسیږي. اوس چې د قیمتي ډبرو قراردادونه سوداګرو ته ورکول کیږي د کندهار تصفی جوړوونکي پکې ناراضه ښکاري. په کندهار کې تصفی جوړونکو وایي د طالبانو حکومت د تصفو د جوړولو د قانونو قراردادونه دوی ته ورکړي چې دا به دوی سره د دغه صنعت لپاره نورې اسانتیاوې هم برابرې کړي. د دوی په خبره اوسې تصفی د پخوا په ډول بازار نه لري او رانیونکي هم کم شوي دي. او د نړۍ په تاریخ کې لومړی داسې میلیاردر راڅرګندېدونکی دی چې کوم خاص کاروبار پانګونه بزنس او کمپنۍ نه ده جوړه بلکې د ماش له برکته ټوله سرمایه یو میلیارد ډالر نه اوړیدونکې ده. بلومبرګ وایي چې غربت ځپلې سندر پچای له داسې دوه طاقه زاړه کوره چې حتی د کوټې فرش او ټلویزیون هم نه درلوده د معلوماتي ټکنالوژۍ په برکت د ګوګل کمپنۍ عملیاتي رئیس چوکۍ ته رسیدلې او دومره پیسې د ماش له امله ترلاسه کړې دي. سندر پچای هندی الاصل امریکایی ده او له 2015 کال راهیسې د ګوګل کمپنۍ عملیاتي رئیس دی او د مسلسلو هڅو له برکته یې د ګوګل اسهام 400% ته لوړ شوي دي. اوس هغه د نړۍ په کچه هغو رئیسانو کې حسابېږي چې زیات معاش لري او په 2020 کال کې کلنی معاش 228 میلیونه ډالره و. بلخوا پاکستان په لومړي وار فضا ته خپل سیټلایټ ماموریت واستو خو دا ماموریت به هم ورته چین په خپل راکټ کې د پارسل په ډول تر فضا پورې رسی. د پاکستان فضایي تحقیقاتو ادارې مشر خرم خورشید وایي د تحقیقاتو ماشینونه هم ورته چین د هینان له فضایي مرکز نه فضا ته وتوغول چې د سپوږمۍ د سطحې تحقیقاتو لپاره به انځورونه ورته واخلي. د آی کیوب قمر په نوم د دغه ماموریت ډیزاین ورته چین او سپارکو کمپنۍ کړي او د سپوږمۍ د انځورونو اخیستلو لپاره په دې سیستم کې دوه کمرې لګول شوې دي. دا سیستم به د چین هغه راکټ کې هم چکر ووهي چې له سپوږمۍ به ګرد راتاو شي. چین غواړي په دې ماموریت کې د ځان لپاره له سپوږمۍ نه خاوره راکوزه کړي خو پاکستان غواړي د دغه دوه کمرې لرونکي ماموریت په مرسته ورته د سپوږمۍ د سطحې انځورونه ورورسیږي. او په همدې سره د نن ووم ورځ هم دلته رانغاړم. هر اونۍ په ووم ورځ کې له ما سید شینواری سره د نړۍ د مسایلو په زړه پورې شننه د ازادي راډیو له پاڼو او څپو مه هېروئ.
جهان میں سفر والا اس کے لاس لرا مستا سا پختانا میں علاج سا خبر میں دوا سا خبر میں دوا سم میں دن سم میں دنیا نہ غالرم نہ دا سا پختانا میں علاج سا خبر میں دوا سا خبر میں دوا پداسه رنگ دختر چیست؟